ازادي راډیو قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې مو زه نوري هر کلی کوم و بورې چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په غور کې د امنیت قومندانۍ په مخ کې 14 لکتر لږه 12 کسان وژلي او سل نور ټپیان کړي. د بدخشان مرکز فیض آباد د وروستي امنیتي وضعیت له حال مو هم خبرو پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالی محمد سالی د خبرونه اوروي. طالبانو په افغانستان کې ډیر امریکایي ځواکونه د دوحې له تړونه په سرغړونه توران کړل. په غور کې 12 کسان په موټر بم چاودنې کې وژل شوي. په پاکستان کې لږ تر لږه 10 کسان د مځکې شوېدنې په پیښه کې مړه دي. وسلولو طالبانو تور لګولې چې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې د بمباریو په کولو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالب ویندویانو رسنیو ته د یکشنبې په ورځ په یوه استولې اعلامیه کې ویلي، د دوحې تړون له مخې امریکایي سرتیري نسي کولی چې له جنګي ساحو پرته په نورو ځایونو کې بمباري وکړي. په افغانستان کې د ډېر امریکایي ځواکونو ویند سنی لاګې تېره اونۍ ویلي وو، دوی په هلمند ولایت کې وروسته له هغې هوایي بریدونه وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړل. لاګې ته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ وری د موافقه سره سم سیبی دی. د لګیت وینا افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي ملاتړ او پوشش لاندې راځي. ښاغلی لګیت ویلي و چې په هلمند ولایت کې به د افغان ځواکونه د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. خو طالبانو په تازه بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونه په نهر سراج، مرجی، نادلی او نوی ولسوالیو کې پر ځینو سیمو په بمباریو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالبانو یو اونۍ مخکې د هلمند د مرکز لشکرګاه او څو ولسوالیو پر هغو سیمو پراخ بریدونه پیل کړل چې د افغان ځواکونه ترول کې لاندې وي او ځینې سیمې ونیولې. کورونی چارو وزارت وایي د غور ولایت په مرکز پیروسکو کې په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان دا د طالبانو نه بخښل کېدونکی عمل وباله.
تروریستانو د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل جنایت په دوام نن د غور د امنیت قومندانۍ قراول ته نږدې په منفجره موادو ډک موټر چاودلی چې زموږ 12 ملکی هیوادوال شهیدان او سل تنه نورې ټپیان کړي دي. دا یو لوی جنایت او نه بخښل کېدونکی عمل دی.
که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د غور ولایت چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. د غور د امنیت قومندانۍ ویان بیا ویلي چې په پیښه کې تر ډیره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروزګان ولایت محلي چارواکي وایي په دیروت ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنې کې یوه ښځه وژل شوې ده. د والي ویان احمد چاد ساحل ازادي راډیو ته ویل دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا شخ کړی شوی و. دوبالی ویان وی په بل پیښه کې پر یو کور د طالبانو د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او دوه ماشومان ټپیان سی بي. تیر شپه هم په دیروت ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د دوو ښځو د وژل کېدو او دوو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی و. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د سولې د هلو ځلو په لړ کې نن سهار ایران ته لاړ. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې پاکستان او هندوستان ته هم تللی و. د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو څانګه وایي چې ښاغلی عبدالله به په تهران کې د ایران له ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د مځکې شویدنې په پیښه کې یو موټر تر خټو او خاورو لاندې سوی او لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. په دغه مینی بس موټر کې 15 کسان نن له راولپنډۍ څخه سکادو سیمې ته روان و چې د اسلام آباد د شمال په 240 کیلومترۍ کې پراته ده. د پولیسو یوه چارواکي ویلي، د ژغورونکو، کارکوونکي او محلي رضاکاران د ژوندي پاتې سوو کسانو د موندلو لپاره د خاورو او خټو په لرې کولو بوخت دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړو د درېدو په هدف له لګول سوي تازه اوربند په سرغړونه تورن کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند له تیر شپې ناپیس شوی و. د ارمنستان دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې نن سهار وختي د دوی د دشمن لخوا د توغندیو او توپونو ډزې سوي دي. بلخوا د آذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان ځواکونه تورنوي چې د تماس پر هغه کرښې چې دواړه سیال لوري سره جلا کوي د هوان ډزې کړي دي. دا تورونه په اصل کې پوري کړي چې تر دې څو ساتمخ کې ارمنستان او آذربایجان ویلي و چې دوی پر یوه نوي اوربند موافقه کړې ده. او د استرالیا په دویم لوی ښار میلبورن کې چارواکو نن د محدودیتونو د کمولو اعلان وروسته تر دې وکړ چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په کمېدو سوې. په ملبورن کې د کورونا وایرس د مهارولو لپاره سل ورځنۍ محدودیت لګول شوی و چې اوس خلک کولی سي د مجازو فعالیتونو لپاره دوه ساعته د باندې تیر کړي. چارواکو هغو کسانو ته له نورو د جسمي فاصلې ساتلو سپارښتنه کړې چې له خپلو کورونو 25 کیلومتره لرې فعالیتونه کوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 14 میلیونو ته نږدې سوی او په دې وایرس تر 1 میلیون او 1 لک ډیر کسان مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ولاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کورونو چارو وزارت وی د غور د امنیت قمندانۍ په مخ کې 14 لکتر لګ 12 کسان وژلي او شاوخوا سل نور ټپیان کړي دي.
عملی زموږ دوه لستر ملکی یو ادوال شهیدان شوي او سل تن نور ټپیان دي. دا یو لوی جنایت ده.
د غرز وسلوال طالبانو د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې خو د دریمي او څلورمي حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي. طالبان د شخړو زیاتوالي څخه غوړي لاستر وړي.
زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسي پیدا کړي.
په دې اړه د امنیتي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی د افغانستان د سولې د مرکز پلاوی یو شمیر غړي هم دا نه ردوي چې د طالبانو د بریدونو زیاتوالي به په قطر کې د سولې پر خبرو اغیز ونه لري.
دا جګړه په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیز درلودلی شي.
په کندهار کې د صنعتي تولیداتو د فابریکو د خاوندانو د شکایتونو له حاله مو خبرو وایي د دوامدار برېښنا نشتوالي نامنی او اداري فساد دوی په دې ولایت کې له پانګونې بېزړه کړي دي.
متاسفانه په دا یوه لسیزه کې په کندهار کې 1 متر ځمکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې بیلاروس کې اعتراض کوونکو د چارواکو له ګواښ سره سره نن لاریون پلان کړی دی. راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټکه او ستاسو د ولکو شو ځانو د لټي پروګرامونه هم مهیروي. د افغانستان کورونا چارو وزارت وایي د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې په موټر بم چاودنه کې لکتر لګ 12 کسان وژل شوي او شاوخوا سل نور ټپیان شوي. د دې وزارت وایان طارق آرین دا چاودنه یو لوی جنایت او نه بخونکی عمل وباله. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یو کومې ډلې نه دی اخیستې خو د غور ولایت چارواکو دا د وسلوالو طالبانو انکار بللی. له بلې خوا وسلوالو طالبانو چې د بدخشان د مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې د درېیمې او څلورمې حوزې په ځینو مربوطاتو کې هم تحرکات پیل کړي. د کندهار له دوو ولسوالیو هم د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. دا هغه موضوعات دي چې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. د کابل له سټډیو سره د اکرام صاحب که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې څه روان دي نن.
ډیر مننه نوري سه پایل به د غور ولایت کو نن لغرمی وړاندې یو لس بجې د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د امنیت قمندانۍ ودانۍ ته څیرمه په موټر بم حمله کې 2 تنه ولسی وګړي وژل شوي او سل تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایان طارق آریان رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي دي چې دا موټر بم چاودنه د غور امنیت قمندانۍ قراول ته نږدې او د خزو او معلولینو شهیدانو نو چارو ریاستونو مخ ته شوې ده چې پراخه مالی زیانونه هم اړولې دي.
ترهګر نن د افغانستان خلکو پر وړاندې د خپل جنایتونو په دوام سره د غور ولایت د امنیت قمندانۍ قراول ته څیرمه د خزو چارو شهیدانو او مالینو ریاست ته مخامخ لا چاودیدونکو توکو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې له امله یې زموږ دوه لستر ملکی یو ادوال شهیدان شوي او سل تنه نور ټپیان دي. دا یو لوی جنایت ده.
د غور د والی ویان عارف عابر هم رسنیو ته ویلي دي چې د 14 د مرګ جوړې تر څنګ پراخ مالی زیانونه هم اړولې دي. د غور د ولایتي روغتون یو مسول ډاکټر محمد نصرت ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ټپیانو شمیر په زیاتېدو دی او خای چې د قربانیانو په شمیر کې هم زیاتواله راشي. هغه ویډیوګان او عکسونه چې لسیمی اخیستل شوی دي او په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي اخکاری پکې داسې چې 14 ډیره زوره واره او شاوخوا مکورونو ته او شاوخوا مارکیټونو ته هم زیان اړولې ده. په سیمه کې عین شاهدان هم د مرګوب له شمیر زیات خودلې ده. که څه هم د دې پیښې مسولیت چانه ده منلې، خو سیمه ایزو چارواکو ویلي چې دا د طالبانو کار ده. دلته په کابل کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د فیروزکو نننې موټر بم برید دغه حمله غندلې ده او د افغانانو سره ښکار دښمنی بللې ده. خغلی کرزي ویلي دي چې دا برید د سولې بهیر د کمزوري کولو په موخه باندې شوې ده. لغور وره خو نورې له شمالي ولایت بدخشان راپورونه وایي چې د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه ناحیه د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. اوس مهال په دریم او څلورمه ناحیه کې هم د ډزو غږونه اورېدل کیږي او فکر داسې کیږي چې په دې دوو ناحیو هم طالبانو ډلیزه حمله کړې ده او هلته جنگ روان دی. د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویان ثناء الله په سیمه کې رسنیو ته ویلي دي چې له سهار راهیسې په دې جګړه کې تر دې دمه شل طالبانو ته مرجوب لوخته د غشان په درېمه امنیتي حوزه کې درې امنیتي سرتیری، افغان امنیتي سرتیری وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. خغلی سناورا د هم ویل دي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او ډېر ژر به دغه لاسه وتلې سیمې بیرته ونیول شي. په دې ولایت کې نورې سیب له جګړې سره سم مخابراتي اړیکې هم قطع شوې دي او دغه جګړې لامل په ځنګړي ډول د اتمنه یې لامل چې د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د فیض آباد او بهارک لار هم تړل شوې ده. دغه لار د فیض آباد او د بدخشان د دولس ولسوالۍ سره نخلوي. تر دې دمه د دغه جګړې لامل هلته ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه باندې کوم راپور نه دی ورکړل شوی. له بدخشان د کندهار په لور باندې ولاړ شو. په کندهار کې امنیتي مقامات وایي چې د یاد ولایت په خوراباک او تختپل ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه په شاه باندې تمبولي دي. چارواکو ویلي چې په دې دواړو پیښو کې 28 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال بارگزی نن رسنیو ته ویلي دي چې د ډیورن فرضي کرخه تنګ دي وسلوالو د خوراباک ولسوالۍ په مرکز ډله ییز بریدونه وکړل چې په وینا باندې د افغان قواو له خوا پر شاو تمبول شي او دولس وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. دغه راز نوموړي ویلي دي چې د تختپل په ولسوالۍ ملید سیمه هم د پولیسو په مرکز باندې طالبانو حمله کړې ده چې 14 وسلوالو طالبانو په وژل کېدو باندې دا حمله هم پای ته رسیدلې ده. د تختپل ولسوالۍ دغه کوم ولسوالۍ پوستا د ملید په نوم باندې چې لدین وړاندې په تیر یو میاشت کې 2 ځل د وسلوالو طالبانو په لاس باندې سقوط شوی و. د دې زیاتره پیښو په اړه باندې تر دې د وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. بلې نورې سره
بلې اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. بیا هم په امنیت کې تم کیغو د غرض د اورزګان چارواکي هم وایي چې په تیر 4 ورځو کې په دهراوود ولسوالۍ کې 12 افغان سرتیری او تر 40 ډیر طالبان وژل شوی. د چارواکو په وینا دغه ولسوالۍ اوس د طالبانو په محاصره کې ده او پر ولسوالۍ ټوله لارې تړلې دي. د غرض چارواکو ویل چې تیر شپه پر یو کور د هواندې مرمۍ د لګیدو په پیښه کې هم 2 ښځې وژل شوی دي. مخکمه اوریدل چې د غور په مرکز فیروزکو کې نن په یو درنه چاودنه کې په لسګونو کسانو ته مرجوب لوخت کې هم طالبانو تر اوسه دغه چاودنه چې د امنیه قومندانۍ په مخ کې شوی مسولیت نه دی اخیستی. خو افغان چارواکي دا د طالبانو کار بولي. له غور او اخوا په شمالي ولایت بدخشان کې وسلوالو طالبانو چې د دې ولایت مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې، د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي دي. په هلمند کې پر ناکراریو سربیره لکه څنګه چې مخکې مو وویل د څنګلوري اورزګان ولایت ځینې برخې هم ناکراری دي. طالبان ولې په وروستیو کې په تېره بیا پر ښارونو یا ګڼ میشتو سیمو حملې زیاتې کړي؟ په دې اړه مې مخکې د امنیتي چارو کتونکي او د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره د ټلیفون لارې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي.
طالبانو د فتحې چې دوی فتح بولي تر دې عنوان لاندې
په مختلفو ولایتو کې تشدد ته ادامه ورکړه او تشدد یې د پخوا په پرتله څو چنده کی. تاسو ولیدل چې په دې اخیرو څو ورځو کې د پر هلمند باندې د دوی حملات واقعا
پښتون صاحب بله مونږ ولیدل، اما دوی څه غواړي؟ ولې الته د قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي او دا هغه فرصت دی، وخت دی چې باید د دواړو لورو ملکچی پلاوی یو څه د افغانستان د جګړې له اړخه هم ذهنیتونه آرام وي، خو دا مستقیما په هغوی باندې اغیز کوي. موږ بیا هم نن غږیدلی وو د افغانستان د سولې د ملکچی پلاوی له غړو سره، دوی ویلي چې لروانی پلاوه ټول اغیزمن شوي ملکچی پلاوی غړي.
بالکل، ما غوښتل چې دغه موضوع ته راسم. په نهایت کې د طالبانو هدف د حملاتو په داخل د افغانستان کې او تشدد څو چنده کول په حقیقت کې د قطر په خبرو کې خپل لاس بالایي ښکاره کوي. دی غواړي دا ثابته کړي چې موږ افغانستان په جنگ نیولای شو، پس نو مقابل طرف چې د افغانستان جمهوری اسلامي حکومت ایحت دی ورته ناست دی، غواړي هغوی په رواني لحاظ د خپلو غوښتنو د قبلولو لاندې راولي. همدا دلیل دی چې دوی د بین المللي ټول پروتوکولونه د پښو لاندې کړل، د امریکې سره د توافقاتو خلاف په افغانستان کې جنگ عملا شروع کړي، په زرهاو انسانان یې د کوروز بې کور کړل او دی غواړي ګټه وکړي. په حقیقت دا دی چې
پښتون صاحب
د تنفر سره مخامخ
پښتون صاحب له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دوړه لورې سره ناستې تر اوسه پورې لا کړنلاره باندې سلا شوې نه دي. داسې اوس وضعیت داسې وي، وروسته دا چې د خبرو پر اساسي اجنډا دوی خبرې پیل کړي، نو هلته به وضعیت څه ډول وي؟
سل په سل کې همدا ستونزه ده چې د افغانستان اکثره خلک په دې عقیده دي چې طالبان پر سل معتقد نه دي، صرف دوی وخت رانیسي او وخت په دې خاطر رانیسي. دوی دا فکر کوي چې امریکایان په 2021 کال د می په میاشت کې د افغانستان څخه وځي، او خصوصا د ولسمشر ټرمپ د اخیری ټویټ چوکي چې زه دې کال تر اخیره وزم، دا د علمن د جنگ یو عامل هم د دغه ټویټ څخه چې دوی ډیر تشویق سول او دا فکر وکي چې میدان مشترک حادثه او موږ په جنگ د وطن وایي.
له داخله د خلکو غوونه پورته کیږي چې هیله کوي له دوړو لورو په تیر بیا له طالبانو چې اور کم کړي، شخلي کم کړي او اور بند تغړه کیږي. د دغه سولې د خبرو سیمیز ملاتړی او نړیوال ملاتړی په تیر بیا امریکایان دغه وضعیت چې ګوري چې وسلوال طالبانو حمله زیات کړي، ولی په دوی باندې کافی فشارونه نه راوړي چې شخلي کم کړي ک اور بند تغړه نګدي؟
فکر کوم چې دغه اوس اخیری عملیات چې په یلمن کې وسوله، طالبان په دې پوسوله چې امریکایان د پروتوکول مطابق دوی مجبور دي عمل وکړي، ځکه په پروتوکول کې پر لوی شارو حملات کول او په جنگ په کمولو کې کوشش کول دي ناکام وسوله. د خارجي اتباو یا د تروریستي شبکو سره د دې روابط اوس عملا طالبان مني په خپل خبرو کې چې موږ سره خارجي اتبار سره دي. په لحاظ موږ ولیدل چې په یلمن په جنگ کې خپلې قواو فشار کارسو، الته دوی بمباري ولیدل سولې د افغان قواو په څنګ کې، او اوس طالبانو دا پیغام ورکړل
شوی دی چې دوی خلاف ورزکړه. پښتون صاحب که دا پیغام ورکول شوی لشکرګاه خو څو ورځې مخکې جګړه روانه وه، فیض آباد ولی فیض آباد دغه د اتم حوزه طالبانو نیولې ده، خو دوی د قلمرو حوزه نه و چې دوی ادعا کوي چې موږ هغه سیمه بیرته نیسو چې پخوا زموږ په کنټرول کې وي. دریمه او څلورمه حوزه کې هم تحرکات پیل کړي دي.
ما تاسو ته وویل چې یو شی بلم به په نظر کې ولرو چې د کویټې رهبری یا د پاکستان کې دوی رهبری ده، د اکثره د داخل د جنگ خلک د هغوی په خوله ډیر نه دي، ډیر شان د هغوی د غشتونو او توقعات څخه خلاف کوي. دوم حالت یې دا دی چې دوی په مختلفو ځایو کې لکه په غور کې انفجار شوی دی، په روزګان کې عملیات شوی دی، هلمند او داری فیض آباد او شاید سبا په نورو ځایو کې وي. زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسی پیدا کړي، همدام دغه برلاسی په خاطر کوشش کوي په داخل د افغانستان کې تشنج څو چنده کې.
د امنیتي چارو کتونکو او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وړاندې به واوري چې د افغانستان د سولې د ملکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي چې د جګړو شدت په قطر کې د ملکچی پلاو پر روان هم بد اغیزه کړې ده.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانانو غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
په قطر کې د افغانستان د دولت د ملکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي طالبانو په هلمند، بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې وروستۍ حمله د خپل قدرت ښکارولو او د سولې پر خبرو د اغیز په هدف تر سره کړی دی. د دو مرکچ پلاو د مرکچ پلاو دو غړو فوزی کوفی او شریفه زرمتی ازادر روتول طالبانو هڅه کړې ترڅو په دغو ولایتونو باندې د حملو لارې د مذاکرات پر بهیر تر رواني فشار لاندې راولي. نور حال د ازادر روتول خبريال دی ونادر پر پورت کوي.
د هلمند پر مرکز لخکرګا د طالبانو د حمله نن لسمې ورځې پوره کېدو سره په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر طالبانو توندې نیوکې کړې دي. د افغان پلاوی یو شمیر غړي وایي د هلمند او بدخشان ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حمله او د تاوتریخوالي لوړې کچې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو اغیز کړی دی. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ویلي طالبان باید له جګړې لاس واخلي ځکه چې د جګړې له لارې خپل موخو ته نشي رسیدلی. په ورته وخت کې د مذاکراتي پلاوی او بل غړي شریفې زرمتی ازادي راډیو ته وویل
جګړه د افغانستان په ټولو وګړو باندې بده غیزه کړې ده. په هر سیمه کې چې جګړه وي نه یوازې داسې دي سیمې خلک متضرر کوي بلکې د افغانستان په ټولو وګړو باندې منفي غیزه کوي. همداشان دا جګړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی او د طالبانو د پلاوی ترمنځ په مذاکرات باندې هم خپل منفي اغیز درلودلای شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې وسلوالو طالبانو جګړه تیزه کړې ده. تازه د غړډلي د بدخشان په مرکز فیض آباد او خواهان ولسوالیو حمله کړې دي او د رسمي سرچینو په وینا د فیض آباد اتمه ناحیه نیولې ده. د افغان سولې مذاکراتو کې د حکومت د اصلي غوښتنو لړلې یو هم د بشر دوستانه اوربند عملی کول دي. هغه څه چې د طالبانو ډلې نه مني په ورته وخت کې د سولې او جګړې مطالعاتو انسټیټیوټ مشر تمیم آسی وایي د طالبانو ډله د سولې خبرو کې د امتیازاتو اخیستلو لپاره غلطه محاسبه لري او د دې ډلې د حملو ډیریدل به د سولې مذاکرات ناکام کړي.
ورستر بلی د تاوتریخواله ډیرواله د دې ښکارندوی کوي چې جګړه د طالبانو اصلي ستراتیژي ده او سوله د دې ډلې یو تاکتیک دی. خدا د طالبانو غلطه محاسبه ده ځکه چې د تاوتریخواله ډیرواله د سولې مذاکراتو د ناکامېدو لامل ګرځي چې افغانستان به نوی فصل او د کورنیو جګړو ته داخل کړي. هوښیارانه محاسبه به همدا وي چې د تاوتریخواله کمېدو اوربند ته تن کېږدي او د مذاکراتو
که څه هم په وروستیو څو ورځو کې د طالبانو لخوا د حملو ډیرېدو سره د افغان دولت مذاکراتي ډلې غړي نادر نادري ګواښ کړی و چې که وضعیت همداسې ادامه ولري دا پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو ډلې پر وړاندې د نړیوال ټولنې او افغان حکومت خاموشي په اړه هم پښتنې او نیوکې مطرح کیږي. همداراز د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د جګړې وضعیت د بدلیدو په حال کې دی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان
در مجموع وضعیت در ولایت هلمند به خصوص در اطراف شهر
په ټوله کې هلمند کې اوضاع په ښه کېدو ده. په هغه برخو کې چې طالبانو نفوذ کړی و هغه سیمې پاک شوې دي. هغه سیمې پاک شوې او زموږ د کنټرول لاندې دي. زموږ عملیات په محتاطانه ډول پرمخزی ترڅو ملکیانو ته مرجو بلوان وړي ځکه چې طالبانو د خلکو کورنو کې سنگر نیولای دی.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې هلمند ته تازه دمي ازواکونه لیږلې دي. د هلمند جګړه د نږدې 15,000 کسانو د بیځای کېدو لامل شوی او د بشر حقوقو ځینو بنسټونو خبرګونونه هم راپورته کړي دي. همدارس له دې وړاندې حکومتي سرچینو طالبان د هغې ژمنې په نقص تورن کړي و چې په لویو ښارونو به حمله نه کوي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او وایي چې دوی په لویو ښارونو حمله نه دي کړي بلکې هغه سیمې نیولې دي چې له دې وړاندې د دوی تر واک لاندې وي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د برېښنا نشټوالی نامنیا وی دری فساد کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونې په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کېږي. د کندهار صنعتکارانو او سوداګرو وایي دغه ستونزې د دې لامل شوي چې له شاوخوا 233 فابریکو څخه 340 فابریکې وتړل شي او دغه راست د کورنیو تولیداتو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې تفصیلي راپور لري.
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګلنواز شوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکې کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګلنواز شوانی:
موږ په فابریکې کې چې حالات نورمال یا برخولو تقریبا 110 کسه کار کوي، خو اوس موږ هغه 110 کسه رسولې.
شاغلی شیوانی 15 کال مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکې پانګونه وکړه، خو چاري هسي چې هله درلوده په نو لاړې.
مول ستونزه موږ د برېښنا نشتون دی، دوم ستونزه د شریک قبالو د نشتون دی، درېم ستونزه مو ګسترده اداري فساد په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزه مو د زیربنا نشتون دی، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سته او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنی ترڅنګ د کورنی تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشټوالی هم پر کورنوي تولیداتو ناوړه اغېز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو، ولې فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیم اندازه فروشات نه لرو.
د افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو څخه په واردېدونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کورنۍ تولیداتو بازار خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشټوالي وروسته د خپل دوهم ستونزه بولي:
هم مشکل مو دا دی چې موږ کم شي چې خودکفاله روپ ملکي د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
کندهار کې د مهال یو سلاتش فته فابریکې فعالې او درو څلويش نوري غیر فعال دي. د کندهار د صنايي خونې مرستيال نعمت الله نعمت وای: ډیر خلک ستا چې پنګونی ته چمتو دي، خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ ته کوم برېښنا په کافي اندازه باندې نشته. تر اتیا څخه ډیر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پنګونه وکړي. متاسفانه په دایوال سیزه کې په کندهار کې یو متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوی، او دا مازله هم داسې پاته ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د ځکه رانیسي، ولې صنعت باید ځکه ورنه کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریبه ځمکه نوې ښارګوټي جوړیږي. ښاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پر اتاک سره او د سولري برېښنا د تخنیکي وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه هم حل شي.
یغه ماشينري کابل ته رسیدل ان شاء الله کې رښتیا یوونه دوو کې راشي چې هغه نس شي ان شاء الله د مریض برېښنا نن چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو لپاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خېدو ته ورکول شي هم د ستونزې بیرته شي. نامنی تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټي نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته. من کوښښ کوم چې صنعتي خارګوټه د دغه نوې سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یو واره د مرز معلوم من حتی د تلوالو چې د نه دیوال تاو تر څو د دوه امنیت خوندي شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا یو نیم سل میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند له کجکي څخه 3 میگاواټه برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پرچاویږي. دغه راز 15 میگاواټه برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکي وسایلو د نشټوالي له خاطر ډیر کله فعالیت نسی کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چاري هم چې 2 کال مخکې پیل شوی د کرونا وبا د خبرې دو سره په ټاپه درېدلی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بیلاروس کې اعتراض کوونکو د چارواکو له ګواښ سره سره نن یو لاریون پلان کړی دی. اعتراض د الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ پر ضد د حکومت د غرض پر مظاهره کوونکو د ډزو ګواښ هم کړی. نور حال د ازادي راډیو د خبري د مرکزي څانګې د راپور په استناد له اسدالله لودین اورو.
بلاروس له تیرو څه باندې دو میاشتو راهیسې د الکساندر لوکاشنکا د واک پر ضد د اعتراضونو او مظاهرو ډګر ګرځېدلی. مظاهرې د اګست د 9 نیټې له انتخاباتو وروسته پیل شوې. هغه ټاکنې چې پایله کې لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ولسمشر اعلان شو، خو مخالفین وایي دای په درغلیو بریالی شوی. د لوکاشینکا سیاسي مخالف او ټاکنو ته نوماندې سویتلانا تیخانوفسکایا چې لیتوانیا ته تښتېدلې د بریا ادعا کړې چې پلویان یې هم ورسره همغږي دي. تیخانوفسکایا او پلویانو یې دا اونۍ خپل فشار زیات کړ او لوکاشینکا ته یې ضرب العاجل وټاکه چې د اکتوبر تر 15مې له واک لرې شي، کنا د دوی په ټکو ولس به یې په وړاندې راپاڅېږي. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو دا رد کړې چې لوکاشینکا دې د بلاروس د مشروع مشر په توګه ومني. پرون شنبه هم پلازمینه منسک کې لسګونه ښځو اعتراض وکړ چې د بشري حقونو د یو بنسټ ویاسنا په وینا پولیسو ترې شاوخوا دېرش تنه ونیولې. نن د اکتوبر په 13مه هم ټاکل شوي زرګونه کسان منسک کې مظاهره وکړي. دا د هغو مظاهرو لړۍ ده چې هره یک شنبه ترسره کیږي. دغلته پرون چارواکو ګواښ وکړ چې پر مظاهره چانو به ډزې وکړي. له دې وړاندې د بلاروس د کورنیو چارو مرستیال وزیر ګواښ کړی و چې که اړتیا پېښه شي پر مظاهره چانو به ځانګړي تجهیزات او وژونکي وسلې وکاروي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د مظاهره چانو پر ضد یوازې د اوبو توپونه، ربړي ګولۍ او بې حسه کوونکي لاسي بمونه کارولي دي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. خو اوس به صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي. وسلوالو طالبانو تور لګولې چې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې د بمباریو په کولو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالب ویاندویانو رسنیو ته نن په یوه استویل اعلامیه کې ویلي چې د دوحې تړون له مخې امریکایي سرتیري نسي کولی له جنګي ساحو پرته په نورو ځایونو کې بمباري وکړي. په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګې تیره اونۍ ویلي و چې دوی په هلمند ولایت کې وروسته له هغې هوایي بریدونه وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړل. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په غور ولایت کې نن په موټر بم چاودنه کې 12 کسان وژل سوي او شاوخوا سل تنه نور ټپیان سوي دي. بلخو د اورزګان محلي چارواکي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنه کې یوه ښځه وژل سوې ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې د هلو ځلو په لړ کې نن ایران ته لاړ. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې پاکستان او هندوستان ته هم تللی وو. د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د مځکې ښویدنې په پیښه کې یو موټر تر خاورو لاندې سوی او لږ تر لږه لس کسان په پیښه کې مړه سوي دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل پلن جمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړو د دریدو په هدف لګول سوي تازه اوربند په سرغړونه توران کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند له تیر شپې ناپیس سوی وو. او د استرالیا په دویم لوی ښار میلبورن کې چارواکو نن د محدودیتونو د کمولو اعلان وروسته تر دې وکړ چې د کورونا وایرس مثبت پیښې په دې وروستیو کې پکې کمې سوې. او مخکې له دې چې د ازادي راډیو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، دیوه نادر سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د پریکړې لمخې به په نږدې راتلونکي کې د ایمرجینګ له درویش کلونو کم عمره لوبغاړو لوبډله جوړه شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبډلې له جوړېدو سره سم به د یو شمیر بهرنیو هیوادونو له لوبډلو سره لوبې ترسره شي. نوموړي وویل چې په یاد لوبډله کې به د تیر نړیوال جام د 19 کلنو افغان لوبډلې پیاوړي او دغه راز هغه لوبغاړي شامل وي چې د داخلي کرکټ په کچه ښه ځلیدلی وي. کرکټ بورډ وایي دغه کار په راتلونکي کې د یوې ځواني ملي لوبډلې د رامنځته کولو په موخه ترسره کوي ترڅو په نړیوالو ډګرونو کې لزوان استعداد او انرژي ګټه واخلي. په هرات کې د موتای سیالۍ ترسره شوې. د هرات د بدني روزنې ریاست فنی مدیر ضیاءالحق زیان نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې سیالۍ د سولې جام تر نامه لاندې د شپږو کلبونو ترمنځ وشوې. په یادو لوبو کې اویا لوبغاړو له 200 زونونو په دریو کټګوریو ګډون کړی وو. د ښاغلي زیا په خبره یادې لوبې یو ورځنۍ سیالۍ د 16 لوبغاړو په بریالیتوب پای ته ورسېدې. تمه ده چې نن د هندوستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن دوه سیالۍ ترسره شي. سن رایزر حیدرآباد له کلکتا نایټ رایډرز او ممبئی انډینز له کینګز 11 پنجاب لوبډلې سره مخامخ دي. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبو کې بیا ډیلی او بنګلور لوبډلو بریاوې خپلې کړې. ډیلی چنای سپر کینګز او رایل چیلنجرز بنګلور راجستان رایلز لوبډلې ته ماتې ورکړه. اوس مهال ممبئی لوبډله د دې سیالیو د نمرو د جدول په سر کې ځای لري.
د
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤولین څه وایي
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د دې ونی پروګرام د میدان وردګو ولایت د علي خان ستونزې ته ځانګړې شوې ده دی وايي د کورونا چارو د نیبي وزارت په جوړېدو کې د درینیم جيري بزمکه حکومت نیولې او حکومت حکم کړی چې د ته باید یا زمکاو یا د زمکه پیسې ورکړل شي دی وايي کلونه کېږي چې دغه مسالې پسې ګرځي خو کار نه کېږي دغه موضوع ما د خار او کورونو جوړولو د وزارت د مسؤلینو غوښتنه تر رسولې ده زخان محمد سند ستاسي کوربم وزب علي خان خپل ستونزه په خپل ووي
درې جيره به ديار لاس پیسې زمکه د مونږ وزارت داخلي جديد کې غصب شوې ده د دې مخې یو شخص غصب کړي او په غیپ باره کې سردوالي تحقیقات وکړل بیا محکمه درې محکمه فیصله زمون په نافه فیصله وکړه بیا بل اخر هغه نه پس غلطیګه وزارت داخلي او چاته کړله هغه درولې و برمه سای وستل هغه وزارت داخلي راوړل په وزارت داخله کې پراته و هغه نه پس دوه درې میاشتې پس کرځي سای په امر وکړو چې دلته د وزارت داخلي جديد جوړ شي نوې وزارت داخله دې جوړ شي یا وسلو درې اتیا جيره بزمکه ته وزارت چې د کرزی صاحب حکم باندې وزارت شهرسازی او وزارت زراعت او وزارت داخلي ته ورکړه په غی کې درې جيره به ديار لاس پیسې بزمکه زمونږ هم غصب شوی و
خا بیا تاسو وکړه ساری زمریزه دی وکړه
مونږ په کال ونه وی کې د 12 په شلم تاریخ باندې عریضه مونږ سخت کړل په اداري امور کې خو شه بیا غن پس راووت په اتنه وی کال د حمل په پینځم باندې شهرسازی ته لاړه شهرسازی نه راضی دي دارلمان تر الله راضی دي دارلمان کابل کادستر د کابل ته لاړه خیرخانه کې د غیز نه ولسوالی د سب ته لاړه البته د پوسټ کې تل مونږ به لمر راکو مونږ به ترتیب ولا بل اخر په د اسد په دویم تاریخ باندې راضی دي دارلمان تر راغله بیا پراته او په د قوس په اصل سم تاریخ باندې دوی بیرته ولې غلا هغه ته ریاست جمهوریت ادارې عمر ته پیدا دي موږ له صلاحيات جګه د دابا په دې باندې به تصمیم رئیس جمهور نیسي اوس یالته ورزونه دي موږ د دوسیې معلومات راکړي نه موږ ته کوم څه هغه راکړي یت لار نه راکړي هلته یادا سه په نامه یو کس هغه موږ د صلاحيات نه لرو چې ما موږ د چا سندونه ورته معلوم کوو څه په دې پسې ګرځي
د کورنۍ چارو وزیر خو به په دې مسأله خبر وي هغه ته ورغلي
وزیر صاحب د داخلي ته ورغللو وزیر صاحب د داخلي ویل چې ورور عدالته دي چې حق دوا ده دي چې نه حق دوا ده تاسو صبر وکړئ مونږه تا دونه باسو مونږه تاسو ته بسفه په نه لک روپی اګه کوو قیمت گزاري کوو تاسو ته مونږه پیسې درکوو خو ته ودرګه چې حق نه حق پکې معلوم شي نو حق نه حق لا تر اوسه پورې دوی لا نه معلومه کړي چې حق څوک دونه حق څوک ده
ته د دې ځمکه قانوني اسناد او قواله لري
شرعی قواله په لاس نه رو دی ربانی صاحب په وخت هغه د مجددي صاحب په وخت مخیسته و اخبار دی ربانی صاحب په وخت تیر شوی دی شرعی قواله لرو د محکمې د ولسوالی د سب د محکمې نه په قواله شرعی راکړل شوی دی موږ په قیمت اخیست
ته اوس د دغه ځمکه بدل غواړي چې په بل ځای کې درکړي او که پیسې غواړي
موږ ځکه د استعمال شي موږ ته مقتدی خپل یا تبادلات هم ځکه راکړي یا د قیمت د پیسو راکړي موږ ته
د ځمکه د خار جوړونې وزارت کورنۍ چارو وزارت ته ورکړي
دا د وزارت زراعت او د شهرسازۍ له خوا نه وزارت داخلي ته د رئیس صاحب جمهور د کرزی په وخت کې ورکړل شوی و دغه په حکم په اساس ورکړی و یو څل دریا تیاری جیره بزمکه ده بګې کې زیارلسو درې جیره په دیار د سويز مکه زموږ راغلي ده پکې دلته دوه طبقه ځکه د یو ملکیت هاي د هغه املاک دي د دولت یو د شخصي املاک دي هغه شخصي املاک دي دغه موږ په قیمت باندې اخیسته وي یو کس نه پوه شي
خاص تاسو ته زبد مسؤل چارواکو غوښته ورسو
خلاص صحیح شو
دغه موضوع مو د خار جوړونې د وزارت لویاند خاغلی حشمت الله ناصری سره شریک کړه جناب ناصری د میدان وردګو ولایت نه د علي خان په نامه یو کس وای کله چې د کورنۍ چارو نوې وزارت جوړېده د درینیم جيري بزمکه پکې تللې دوی اسناد هم لري چې حکومت دې دته بل ځمکه او یا پیسې ورکړي. په دې سکه ستاسې نظر غواړو.
هغه موضوع چې تاسو یاد کړل خو زه نه وایم اوس خبر شوم دي، په دې چې د ځمکو مسله خو عمومي موضوع ده، ټول افغانستان ځمکه موږ تنظیم او مدیریت کوو. ولې په پورتونه کې د حکومت اراده هم همداده کله چې خپل کټ پروژه یا انکشافي پروژه او چې د تطبیقيږي هغه مفاهیم د خلکو او منفعتونه پر اساس نظر کېږي. دا یو مشخصه حقوقي مسله ده. خواهش میداد از صدا عام اطلاعات او عوامه اړیکو ریاست ته په خپل دننه په وزارت او مکتیانه کې ده دو دې تشریف راوړي. زه به خپل د دوه اسناد او کوم معلومات چې د ځان سره لري هغه به زه خپل وڅېړم. دغه تر څنګ هر ریاست ته د دوه کار راجې کیږي. زه به هغه مربوطه مسؤل سره هم خبرې وکړم تر څو د دې ورور مشکل که چیرې کوم قانوني مشکل ونه لري، کوم قانوني خلاف کې نه، ان شاء الله به موږ کوشش وکړو چې دغه مشکل در حل.
ناصر صاحب، د زمکو د استملاک د ستونزې د حل لپاره خو یو نوې اداره جوړه شوې. دغه ادارې د علي خان ستونزې ته څنګه رسیدګي نه ده کړې؟
استملاک موضوع یو لوی موضوع و او په خو لک نه هماهنګي د دې لپاره چې دغه کومې پروژې چې ټول کټه پروژې وي تطبیق دي، نو د استملاک چارې یعنی په چټکه توګه نه ترسره کېږي. د رئیس جمهور د ادارې په اساس باندې د منګر د زمینداری په موینیت کې یو نوی واحد را جوړ شو. هغه د ټولګټو پروژو یا د انکشافي پروژو د استملاک موضوعات د سیډي، نو دغه ریاست هم نو تاسیس ریاست ان شاء الله د دې له طریقې به موږ کوشش وکړو چې کوم ستوند څه د پخوانه وی یا پراتلونکو کې څه د ټولګټو پروژو په تطبیق کې رامنځته کیږي موږ په دې برخه کې هم کومه کو او دغه انفرادي قضایا چې دي ان شاء الله دې ته هم کوشش کوو چې د قانون پرانا کې د سره مګري وکړه.
دغه ورور وای د کومه اداره چې تاسو یادوي د ته هم ورغله خو کار نه دی شوی. خلاصه که دغه ورور ستاسو دفتر ته مراجعه وکړي تاسو به ورسره سمرسته وکړي.
کدو د سبا ته لخيره د اطلاعات او عوامه اړیکو ریاست د خپل په دی ریاست کې هم د دې راستي هر څونه اسناد او معلومات د ځان سره لري د ځان سره راوړي. زه به دغه مربوطه څنګه تعریفی کوم چې مربوطه څنګه باندې اوس پارښتنه به وکړم چې په جدي توګه د دوه اسناد وکړل شي. کچېره کوم قانوني مشکلونه لري نو ان شاء الله هغه روان باندې به موږ خپل هغه سلام مشورې دوه تورکو او کچېره څه قانوني مشکل وي هم موږ به دوه راهنمایي وکړو چې د خپل د مشکل حل لپاره څه رقم خپل کړو.
تاسو باوري یاستئ چې د ته به بل ځمکه او یا د ځمکې پیسې ورکړل شي؟
څو دفعه د دوه اسناد وکړل شي په دې ځینې وختو کې تاسو هم کیږي چې یو نفر اسناد لري ځان سره ولې وخت چې موږ اسناد خپل یا اساس سره سر ورکوه هغه جالي یا نور جالو تصویر پکې سوی یا هغه اسناد واقعي هم د دوه هغه ځمکه نه وي، نو دا موضوعات ایجاب دي کې چې اور په دقیقه توګه وڅېړل شي. پس هغه نه څه دا وڅېړل شو دغه څېړلو په پایله کې به موږ کولای شو تصمیم ونیسو.
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د علي خان په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د کورنۍ چارو د نوي وزارت په جوړېدو کې حکومت د درینیم جریبه ځمکه غصب کړي. دوی اسناد په لاس لري خصو کال کیږي چې کار نه کیږي او د خار جوړونې د وزارت ویان خاغلی حشمت الله ناصری وویل چې دغه کس د دفتر ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته یوه قانوني لاره ومومي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی د دې دی ویبل خبرونه وخت را ورسید. په دې خبرونه کې هم د تل په څیر لمړی تاسو هغه پیغامونه راخلو چې مشتمو راستولې دی او په خپل سیمو کې مو بعضی کسان مونډل چې هغه خپل کورنۍ څخه ورک دي او تحصیل دي دي تاسو نو شانه راته وایست، نو په دې هله چې د دوی کورنۍ هم پیدا سي. مخکې تر دې چې دغه پیغامونه پیل کو یو غوښتنه لرم، هغه ده چې قلم او کاغذ در سره آماده ولري تر څو وکولی سي د دغو کسانو چې د موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي. تاسې هم واورئ کېدای سي چې ستاسې ورک عزیز په دغو کسانو کې وي او پیدا یې کوي او د هغو دوستانو چې موږ ته پیغام رسولی د هغوی د ټلیفون شمیرې ولیکلی سي. نو ورځو خبرونه به د یو دوست په پیغام پیل کو چې د کندهار ولایت خیر استولې او دی وایي چې په خپل سیمه کې یو کوچنی انجلۍ موندلې ده.
السلام علیکم د زدی رادیو ټول کار کوم سلامونه وهم په دیلن کې روغ جوړه خوش خوشاله به یاست. میخال محمدی د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یوه نجلۍ د تو کالو ده، نوم یې تکوا دی، د پلار نوم نعمت خان دی، د ورور نوم خان دی. موږ پیدا کړې ده که د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 10 0 0 3 6 6 0 3 6 8 0. کله هر مسلمان وی د پداس نه ری تماس ونیسي او خپل کښنی دي ځان سره بوزي د الله په نام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه ایمل افغان د زړی شغلی د مخې زنګ ولې دی لشکرګاه شار. ما یو د دولس کال هلک پیدا کړی دی، نو کار مسلمان ورور نو په دې شمېرې دي ما ته زنګ وایي. 0 4 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
الله وبركاته دا والمورز تقريبا دا چارشنبه فورات باندي محمد لدی په نامه چې مشهور فلالا دی دغه پیغام یې نشر کړی و یو چا نو هغه شماره یې هم دوه واره ویلې وه که یو وار دغه شماره بیا اعلان کړي راته ډېر به شي مهرباني او یا ما ته په میسج کښې دغه شماره راواستوي تاسو څخه یو جهان مننه چې هغه زه مولوی اختر محمد خبره کوم د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ څخه چې دغه محمد لدی مشهور فلالا د روزګان په ولایت کښې نادرکه شوی دی پنځه شپږ کاله شاوخوا کېږي تقریبا د روزګان ولایت د پایناوې د کلي د کټه خنجک د کریې او د خندک د کلي اوسېدونکی دی. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زلفکار دواک دی د هلمند ولایت له واشیر ولسوالۍ څخه مخکې مان پیغام پرېښو او یو ځل بیا زه دې راډیو ته خپل پیغام پرېږدم. دلته زموږ په سیمه کښې یو نفر دی چې د چا ورک دوست دی تقریبا دوه درې څلور تقریبا تر دوه درو څلورو کالو پورې کېږي چې د واشیر ولسوالۍ کښې دلته د کوچیانو سره ژوند تېروي. نوم یې فکر کوم محمد نعیم دی. دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی او مشهوره په لالا باندې دی. نو دا ډېر وخت کېږي دلته د کوچیانو سره دی. جګ سړی دی او د راسته لاس یوه ګوته هم نه لري. که چېرې وي چې د هر مسلمان ورور وي او یا څوک د ده دوستان کړي د ده ته اړوند باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ د مخې څخه دې زموږ سره د ټېلیفون په دغه شمېرو اړیکه ټینګه کړي. د ټېلیفون شمېره ده 02-2-8-6-3-0-2. د ټېلیفون شمېره ده 02-2-8-6-3-0-2. ټیک ده شاته زه راډیو زموږ ته ښه
بلې. السلام علیکم رحمت الله تکلیم د کندهار ولایت څخه ستاسو سره اړیکه نیولی قدرمنو دوستانو دلته د کندهار ولایت د زړې ولسوالۍ کښې یو اټاڼۍ ده چې په عمر د شپېتو یا پنځوس کالو وي. دغه اټاڼۍ د عصبي تکلیف لري تقریبا اووه کاله شاوخوا به کېږي چې موږ سره د لرې اوسېږي. نوموړی د خپل نوم غوټو شي پور نوم غنچو شي د ورور نوم سلطان شي او د پلار نوم پکې مسا شي. د فراه ولایت د مرکز د خرمالک اوسېدونکي که هر څوک نه آواز اوري یا په دې په اړه معلومات لري ما سره دې په دې اړیکه شماره تماس کړي 0-3-1-3-2-4-4-4. نمبر یو ځلې ده 0-3-1-3-2-4-4-4.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته دا پیغامونه راستولې و. اوس به هم تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم جانان، تاسو مړ نه تاسو زموږ د خپلې نای ورور څلور کال کې چې موږ تاسو ولرو د نړۍ په خاطر باندې نو دې ما आवाज او په بد مسلمان ګور دې دلې شلو یې وشکالو په شاو خا کې دی نو دا څلور کال کې چې دې سلې دې ورکړي هر مسلمان کوي دې دلې پدز ما واز او په دغه نمبر دې ما ته زنګ وي شیرینی دې ترلاسه کې 0 0 0 0 0 0 0. مهرباني دا ما پیغام نشو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت او اشیر ولسوالۍ خمیاړی کې نیولې ده. نو پیغام دا چې ما د خاله دې تقریبا د 20 کال کې چې د پرا ولایت د پولیسانو سوالی ته ماته با د سیمې څخه نه درکاسه وای دی د کندهار خوا ته نه چې ضرورت لري به خوا ته بیان درغله درکې نه است. نو عبدالوسیر نو میر نو کړه عبدالوسیر باړه وهر مومن مسلمان ورور ته درکې د دې مسلمانانو هم دته لمخې د زمانه چې کول په تاغه شهر اړې کولې او کچا بوشت زنګ وو هي عبدالوسیر په حاله باندې معلومات راځه لښوارس لک افغاني جایزه لري چې د مرحوم ملک محمد قاسم د خاص قوته پکې دین چې لا په 100% ضمانت ورته ورکول کیږي. او زما ته چې ټول شمیره ده که څوک د باړه باندې معلومات لري هم دې خپل زما ځغ هاوري نو زما د ټول په دغه شمیره دا اړیکه ولې زما ته چې ټول شمیره ده 0 0 1 1 0 2 8 1 9. چې ټول شمیره زل بیا هم تکراروم 0 0 1 1 0 2 8 1 9. چې په وسه و 0 0 2 8 1 9 یل دا پیغام نشر کی وسلام.
السلام علیکم، الله ذات مدنی ما د کندهار ښار څخه می د پروسو ځان خبرونه ته دا پیغام ته ځم. زمو یو کلیوال دی چې ګل محمد میږي مشهور په جانو دی د کندهار ښار د دولتي مایه او چې دوم کې دی چې و میشتو راځي چې خپل کور څخه لا درته شوی دی. یو وروړي مشهور وروړي د محمد میږي کشر جمع خان دی به فکر محمد که کوز دی. هر مسلمان ده که معلومات دی یا ده جوان یا ده مرگ به تلیفون که ده اشمی رو دی تا مرگ می نیسی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دویشت نه اتیا څلور سوه درو شپېته.
السلام علیکم، زه کایر محمد نیم د اوزګان ولایت په چناسه د ولسوالۍ د نرزو د چنستانه څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د حبیب الرحمن په نامه سره دی، تقریبا درې څلور کاله کېږي چې ورک دی. پلار ما ته زنګ وهلې ولې زه د رسګا په درایي باندې پلار د برمیا والا سره وم، بیا د مصر خانې والا سره وم، په بل کار اخته یم. نو بیا ما ته زنګ نه دی ویلي. کار مؤمن ورور د سمایلدلیا پاتې ورته نو په دغه لمبار دې زنګ خپل شیرني دی واخلي. صفر اووه، صفر درې، څلور درې، یو یو، شپږ صفر. لمبار بیا صفر اووه، صفر درې، څلور درې، یو یو، شپږ صفر. وسلام.
سلامونه نیکی هیلې وروره تا ته او بیا څوک چورې پیغامونه برنامه ټولو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. سرتاج ننګرهارې مدرسه لا جت الله په نوم یو ورکوټه ماشوم دولس کلن له خو سرت څخه ورک شوی. که چاته معلومات وي نو له زړه نه همدردي را سره په دې شماره اړیکه ونیسي. ډېره به ښه وي. صفر
وسوان شپګتیان شپک پیته 55 سالويخ او بلش مارم ورتوای ما 0 اویا شپک 50 اتیا یو سلو ودیر ا کچرتا خوینو پدیش مار دی ما سړی کوي چې در بیا ورت شماره وای ما 0 وسو شپګتیان شپک پیته 55 سالويخ 0 اویا شپک 50 اتیا یو سلو ودیر.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو عبد اللہ فاریا بس سمر کوم بلا فائدہ سلام یہ مفاد ہے اگے بل ہر نمبر کیو تو کال مت کی پر تو ہے نہیں دلے کے مت دا لا دا دور دی او دا 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 سلام دا ور سلام دا سلطان دا کدی دا تا معلومات کی پتہ کلام بعد دا صفات سن کی دا سلام. السلام علیکم.
السلام علیکم نیکی سلامونه احترامات تاسو د ازادۍ د ورکو ځان خبرونه ټول اړتونکو او کارکونکو د تاسو د سیستم کې د منو د تقریر څو خبرې سره د بل پار کې په نامه مخکې نه تاسو راځو ته پیغام پرې شو چې د نظم څخه لیکي یو کورنۍ د هغه یو زیور کته وې دی دا با اصل کې د باغران د سوالي د ازار بوز د کړي و چې دوم کړي کله خپل زموږ د خبري د دفاره یو بل څه معلومات لري نن مه فکر کول چې مقصد به وي زما سره د پردو شمیرو اړیکه ونیسي 0 و 3 2 3 2 6 او بل شمیره ده 0 و 3 9 8 4 3 5 سلام شمیره ده 0 و 3 3 2 3 5 دا درې راځو د ورکو اجازه مخبرونی څخه او کاکوم کاردون څخه کومر مننه خو چې مې پیغامونه نشه وي. وسلام اشرف.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زه خالد افغان د نورستان ولای نورګرام ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ یو مام ازوی دا چې عبدالغفار ولدی عبدالغفور د نورستان ولای نورګرام ولسوالۍ قریه مسوی دا ورکشوی اته میاشت نه میاشت کېږي. هر څوک چې دا زما غږ اوري زما خپل نمبر هم وایم بیا په دې نمبر باندې څوک چې معلومات لري مونږ ته احوال راکړي.
0 و 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
خواهش داده چې دغه د ما اعلان خپور کړي او که چېرته دی خپل اوري یا د یو د کوم زوی اوري یا کوم دوست انډیوال اوري ما ته دې په دې شماره زنګ ووایي ته راته یا 15 وویشت نه شپږ څلوېښت تکرار 15 وویشت نه څلوېښت وسلام.
سلامونه نیکی هیلې احترامات زما قبول او منظور کړئ د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو السلام علیکم. زمونږ یو د تره زوی نادره کسه ویلی چې نوم یې جاوید دی. مکتب ته تللی و مکتب نه تقریبا چې دا غوټه میاشت وی کېږي چې نادره کسه ویلی و مړی او ژوندی ورک ته ډېر به پسې وګرځېدو خو که چا پیدا کړو شیرینی میرینی به مته ومنو خو ټلیفون شمېره به مته ویم. ټلیفون شمېره ده 0 8 8 4 4 4 9 2. یو ځل بیا بیا ویم که څوک پیسې پیسې وی نه 0 8 8 4 4 9 2. اخیری کې 29 شمېره ده کریم الله ارمانی مده سرخودونه که چا هم په دې دا لږ پیدا کړو په دې ټلیفون شمېره دې را سره تماس کې اوسي.
السلام علیکم. زما یو ورور دی ورک شوی دا یوولس کاله کېږي چې ورک یا بله ورځ دغه تغام نشر کوي ته چې نه دی نشر کړی. راته یوولس کاله کېږي چې موږ به ارغنداب ولسوالۍ کې وو ورک شوی دی. من موږ په قیم ورته ویله اصلي من مې حمدالله دی فرغندای کې د پاکستانی د یو کتلې چې ورکښو دی و چې موږ هیڅ معلومات نشته یو ول اسکاله کې چې ورک دی ما ته په دغه شمیره زنګ وې څار مسلمان ته معلومات دي صفر و صفر و دوا واره و او دوا نه فز تلور و شمیره یو پلا بیا در توام صفر و صفر و دوا واره و او دوا نه فز تلور و چار مسلمان ورور ته درک معلومی ما ته په دغه شمیره زنګ وې
د روختیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.